السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر سلور بجې دي نن د خالی ورځ او د 2013 کال د فبروري 18 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هر کلی کوم روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام ټولنه او سختريزي هم درو خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه خبرونه
سړی مشر لومبې د منتخبونو لنډیز د لاهور ترګری مخنیوي او عدالت د زینب قتل کیس کې مرکزی ملزم عمران علی ته څلور وارې د مرګ سزا ورکولو پریکړه اعلان کړي. پاکستانی سینټ د هیواد د دفاع وزیر سعودي عرب ته د پاکستاني پوځیانو د استولو په معاملې د وضاحت لپاره ورغوښتي. او د برتانیا وزیر اعظم په اروپایي اتحاد کې د برتانیا پر غړیتوب په دویم وار د انتخاباتو تر سره کولو امکان رد کړ. او زه خبرونو تفصیل د لاهور ترګری مخنیوي او عدالت د زینب په قتل کیس کې مرکزی ملزم او عمران علی ته څلور وارې د مرګ سزا ورکولو پریکړه اعلان کړه. دا خبره نن په لاهور کې حکومتي وکیل احتشام قادر خبریالانو ته وکړه. نوموړی وایي عمران په څلورو مختلفو جرمونو کې ککړ ګرځېدلی چې له وجې هغه ته د مرګ سزا اورول شوې. دغه سزاګانې د زینب د اغوا پر هغې د جنسي تیری قتل او د ترګرۍ د فو لاندې ورکړل شوې دي. د زینب قتل کیس مرکزی ملزم عمران علی باندې پر 12 فروری فرد جرم ولګول شو. په 15 فروری عدالت اورېدنه ترسره کړه او نن د لاهور په کوټلک پت جیل کې د ترګری مخنیوي عدالت دغه پریکړه واوروله. یادوي چې د جنوري په 9 د پنجاب په خسور خار کې د یادې وکلنې ماشومې زینب امین مړې وموندل شو. له دې وروسته پولیسو د عمران علی په نوم یو کس له زینب سره د جنسي تیری او وژنې په تور گرفتار کړو. پاکستانی سینټر د دې هیواد د دفاع وزیر خورم دستگیر خان سعودي عرب ته د پاکستانی پوځیانو د استولو په معاملہ د وضاحت لپاره ورغوښتي. پرونه د پیپلز ګوند د سینټر فرات الله بابر د سینټ غونډې ته ویل چې د سعودي عرب سفیر د پاکستانی پوځ له مشر سره ملاقات وکړ. له دې مخکې د پوځ مشر د سعودي عرب په دروازنې دوره لاړې او بیا د پوځ لخوا د اعلان مخې ته راتلل چې پاکستان سعودي عرب ته پوځ استوي چې شمیر یې هم نه دی معلوم او نه یې د لیږلو هدف معلوم دی. د فرت الله بابر له دې وینا وروسته د سینټ چیرمین رضا ربانی د دفاع وزیر خورم دستگیر راغوښتي چې په سینټ کې د یادو خبرو په اړه د حکومت پالیسي په ډاګه کړي. خو معلومه نه ده چې دفاع وزیر به کله د سینټ غونډې ته حاضریږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د لانګ مارچ نه وروسته حکومت لا هم د دوی ځینې غوښتنې نه دي منلې. منظور پښتون پرون مشال ورته ویل چې دا خبره د منلو وړ نه ده چې پاکستان 22 ادارې د نقیب مسجد په وجنه تورن پولیس چارواکي راو انوار نشي نیولې.
راو انوار لا تر اوسه ګرځي ریاست 22 ادارې دي او ورسره عسکري قوتونه دي پوځ دي پولیس دي. دوی څنګه ناکامه کېږي د یو کس نیول کې؟ کوم موږ ورته ویلي چې مورای عدالت مرګونه وشول پښتانه مړه شول چا مړه کړل تفتیش ته وشي.
منظور زیاته کړه چې د وطن کارت ختمول د ځینو له دره کسانو خوشي کېدل جنوبي وزیرستان له ماینونو په پاکولو کار تیزول هغه غوښتنې دي چې حکومت له ژمنې سره سم پرې کار اپیل کړي. خو په کوالي سیمو کې د کرپیو لګولو تر څنګ یو شمېر نور غوښتنې لا هم د دې مدل شوي. مشال د توګه استه د امریکا د دفاع وزارت د څارنې ادارې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د پرمختګ په اړه شک څرګند کړ. ویلي دی چې د افغانستان د جګړې په اړه د مهمو معلوماتو پر خپرېدو لګول شوی محدودیت به د امریکا د ستراتیژۍ د عملي کولو ارزونه ګرانه کړي. د امریکا د دفاع وزارت د تفتیش دفتر په یو راپور کې ویلي سره له دې چې امریکا 3.5 زره اضافي سرتیر استولي او په وسلوالو طالبانو هوایي حملو ته یې شدت ورکړی. د افغانستان حکومت نه دی توانېدلی چې 2017 میلادي کال تر پایه د خپلې واکمنۍ کړې پراخه کړي. د امریکا ولسمشر تیر کال په اگست میاشت کې د افغانستان لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا دفاع وزارت د تفتیش ادارې راپور پرون خپور شو. د یورپ پی شورا د بشری حقوقو کمیټه پرون د سویډن په حکومت غږ وکړ چې د افغانستان مهاجرو ته د پناه غوښتنې پر شرایطو لګیدلي محدودیتونه کم کړي. د سویډن حکومت په 2015 میلادي کال کې په یورپ کې د مهاجرت د بحران له امله پر پناه غوښتونکو محدودیتونه ولګول. د بیلګې په ډول د سویډن حکومت له پناه غوښتونکو د خپلو کورنیو سره د یو ځای کېدو حق اخیستی و. د سویډن حکومت غوښتل چې په دې ډول هغه هیواد ته د پناه غوښتونکو د ورتګ مخنیوی وکړي. خو د جرمنی د خبری اجانس ڈی پی اے په حوالہ د یورپ د بشری حقوقو شورا د سویډن له حکومت ته غوښتي چې د افغانستان د پناه غوښتونکو لپاره هغه سي شرایط برابر کړي چې په یورپ کې د مهاجرت تر بحران مخکې موجود وو. د برتانیا وزیر اعظم تھریزا مے په اروپایي اتحادیه کې د برتانیا پر غړیتوب په دویم وار د انتخاباتو ترسره کولو امکان رد کړ. مینن د میونخ امنیتی کانفرنس ته ویل چې 2018 کال د جون میاشتې د انتخاباتو له نتیجو نشي پشا کېدی. مې زیاته کړه موږ اروپایي اتحاد پرېږدو او په دویم ځل د ریفرنډم کولو یا پر شا د تلو له سره سوال نه پیدا کیږي او زما په فکر دا ډیره مهمه ده. تمه وه چې له اروپایي اتحادې د برتانیا وتل او په راتلونکي کې د اروپایي اتحادې له غړو هیوادونو سره د برتانیا اړیکې به د یادې امنیتي غونډې د نن ورځې د ایجنډا د سر موضوع وي. د جرمنی بارو چارو وزیر سیگمال گیبریل وایي چې په مشرقي یوکران کې د ملګرو ملتونو امنیتي میشن قایمولو سره به کېدی شي په ورو ورو له روس څخه د بندیزونو لرې کولو ته ژمنه برابره شي. گیبریل دغه څرګندونې نن په دویمه ورځ د میونخ امنیتي کانفرنس پرانیستې پر وخت وکړې. په دې کلنۍ غونډه کې د نړۍ مشران، لا چارواکي او پالیسي ماهرین برخه اخلي. او د جنوبي کوریا په پیانګ چانګ کې د ژمي المپیک لوبې روانې دي چې پکې پرون پر واورې د زغل یا سکینګ په فری سټایل لوبه کې د بیلاروسو هنهاس کا د سرو زرو میډال وګټلو. د چین دوو لوبغاړو پرله پسې د سپینو زرو او زیړو میډالونه ګټلي. د اتر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکار اصرار عالم مومن ناوري د تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري نن په لاهور کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت پر 9 کلنې ماشومې زینب انصاری د جنسي تیری او د هغې د وژنې په تور نیول شوي ملزم عمران علي ته 4 ځله د مرګ سزا ورولې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي ممکنه ده دوی پر روان ورځو کې د خپلو حقونو په اړه لومړۍ جلسه په کوټه کې وکړي او زیاتوي. د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت پرونه د سینټ په غونډه کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان نیول شوي ویان احسان الله احسان ته به معافي نه ورکول کیږي. بلخوا د ای پی ایس ته وجل شوي زده کوونکي پلار وایي
په دې بابت کې سم مثبت جواب نه دی راغلی. نو کدی دغه شی غنی یا وفاقي حکومت نو په کار چې زموږ په خبر های کورټ کې کمریټ پټیشن دی هغه کې دې جواب داخل کین.
او 19 پروګرام ټولنه او سختریزي حملرو اوریدلې مهیره وي.
د سړنا چې کوم وی یا د علم چې وی د خو نه سمزاب وی د خو نه سغوی په دې کې صرف یو ریښتیا دی او که هغه هم مونږه منلو ته تیار نه یو نو بیا هم مونږه با کاونټر جوړ شي.
د مشال تر څنګ وسی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن په لاهور کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت پر 9 کلنې ماشومې زینب انصاری د جنسي تیری او د هغې د وژنې په تور نیول شوي ملزم عمران علي ته 4 ځله د مرګ سزا اورولې ده. د پنجاب حکومتي وکیل قادر احتشام د عدالت له فیصلې وروسته میډیا سره په خبرو کې وویل چې عمران علي ته په 4 بیلابیلو مقدمو کې د مرګ سزا اورول شوې ده. نوموړی زیاتوي عمران ته د ماشومې د مړی خرابولو په جرم که هم د لسو کالو د بند او ورسره د جرمانی سزا او اوربل شو. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل لاورو.
په لاور کې راتراګری ست عدالت د 9 کلنې ماشومې زینب د وشلو جنسي تیری په تور عمران علي ته 4 ځلې د مرګ سزا واوروله. د کسور سیمې زینب د جنوري په 4مه لا درک شوې وه. د جنوري په 9مه یې مړې په یو ډیران اوموندل شو. د پنجاب حکومتي وکیل قادر احتشام د عدالت تر پریکړې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې عدالت عمران علي ته داغه د بیلابیلو کړنو په جرم دا سزا واوروله.
The first head is ملزم ته څلور ځله د مرګ سزا ورول شو. لومړی د مرګ سزا ورته لدی و جوار کړل شو چې هغه یو ماشوم وشل. دویم د مرګ سزا د تشتونی. دریم چې هغه پرې و ماشوم جنسي تیرې وکړ. او څلرم دا چې هغه لوې ماشوم سره ناسم چلند وکړي. بلخو د ملزم ته د وې ماشوم د مړی خرابول لوجه هم د لسو کلونو د بند او سره د جرمانی سزا او ورول شو.
بلخوا د زینب پلار د عدالت پر دې فیصله د خوشحالي او اطمینان څرګندونه کړې ده. نوموړي تر عدالتي پریکړې وروسته رسنیو ته وویل،
د ټولو نه وړاندې خو زه د رسنیو مشکور یم. د کومې ورځې نه چې زینب تختول شوی و او نن تر فیصلې ورځې پورې میډیا زموږ ملګرتیا وکړه. موږ د نننۍ فیصلې په اړه مطمئن یو، خو زموږ له حکومت ته یوه غوښتنه ده چې ملزم ته دې د خلکو مخکې په ډاګه سزا ورکړل شي.
وکیل احتشام قادر وای نن د اوریدنې پر مهال د ملزم او د زینب خپلوان موجود وو. نوموړي زیاته کړه چې د زینب قاتل نه نور جنکو سره هم جنسي تیرې کړې وو چې پای کې دوه ژوندې دي او وو مړې شوې دي. احتشام قادر د عمران د سزا د اپیل په اړه وویل چې د سزا نه پس قاتل د اپیل لپاره 45 ورځې وخت لري. د احتشام قادر په وینا دا لومړی ځل دی چې د پاکستان په تاریخ کې پر ساينسي بنیادونو یو کس مجرم پیژندل شوی او هغه ته سزا ورکړل شوې ده. تیره میاشت د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ویلي وو چې د وینې نمونې د ټیسټ وروسته ثابته شوې ده چې عمران علي د زینب قاتل دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ سعودي عرب ته د پوځي دستې د استولو اعلان کړي، د پاکستان په سینټ کې په دې معامله بحث پورته شوی. له حکومت وضاحت غوښتي چې مکمل تفصیل دی ورکړل شي چې دا فیصله چا کړی او د څه مقصد لپاره شوې ده. که څه هم پوځ وایي چې دا دسته د پوځیانو د روزنې او مشورې د دندې لپاره لیږل کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ملیحا میرزاده د دفاعي چارو له کارپو بریګیډیر سات سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه فیصلې په اړه پوښتلی دي.
د پاکستان او سعودي عرب کوم چې سیاسي تعلقات او سفارتي تعلقات یې ډېر جوړ دي او فوجي تعلقات هم ډېر نږدې شوي دي. د مخکېم پاکستان فوج چې کوم دی نو هغه په سعودي عرب کې پاتې شوی دی. پورا بریګیډ او سره توپخانه یونټ یې وي، داسې انجینیر یونټ یې وي، ایئر ډیفنس یونټ یې وي. دا خو مخکې دا ته په دهای کې پاتې شوی دی هلته. اوس تاسو سره خو شوې ده چې فوج به ځینې او دی په سعودي عرب کې دغه ورکړي ده. اطمینان ورکړي چې موږ فوج ته لیږو. ما خیال دی چې دغه فوج به سعودي عرب ته سرحداتونه بار استعمالي. یمن جګړه کې پاکستان مخکېم دغه دلچسپي نیولې او نو دغه فوجي حل شته دی. پاکستان چې کوم چارواکي دی هغه په دې باندې پوهېږي چې د جنگ فوجي او بریګیډ سره د یمن د جنگ حل نه راوځي. دا به د سعودي عرب سالمیت ته که خطره پېښېږي، که د هغې سیاسي حکومت ته خطره پېښېږي، دا هغې لپاره یو سټیبلټي فیکټر دی. سعودي عرب د پاکستان سخت وخت کې چې کوم دی نو هغه په کار راغلی دی. دا پاکستان به خامخا د هغې څه نه څه دغه خوري، د هغې جواب به ورکوي.
پاکستان وایي چې دغه دا چې کوم کنټینجنټ دوی لیږي، دا د دوی د فوج ته به مشورې ورکوي او صرف مشافرتي حیثیت لري. نو تاسو یې سره اتفاق کوئ دا صرف داسي؟
نو ما خندا عام دغه د پاره بوي چې دا مشورې ورکړي دغه ورکړي دا به څه دغه خو یو فوجي قابلیت ته هم وي. زه ما خپل دغه د خبر خو نه چې د څو نویت لوزنامه شوې ده.
او پاکستان مخکې که تاسو یاد شي په سعودي عرب باندې د حوثي یاغیانو لخوا د راکټي بریدونو غندنه کړې وه او مخکې بیا پارلمان دوی داسې په یوه خوله فیصله کړې وه په 2015 کال کې چې د یمن په جګړه کې به دوی بې طرفه پاتې کیږي. نو بیا چې دوی دا غندنه کوي، نو آیا دا سرګندوي چې پاکستان په دغه جګړه کې بې طرفه دی، د چا پلوي نه کوي؟
نه ګوره، پاکستان خو زما په خیال باندې سعودي عرب دغه جغرافیایي دغه د سالمیت دا بغیر معنی حمله ده او سعودي عرب سیاسي طور باندې او جغرافیایي طور باندې موجوده شکل کې د پاکستان کور انټرست کې ده. نو اب دا غیر خپل کور انټرست پاکستان په دفاع کوي. نو چې بارنه په حمله کوي دا فوج چې ماته اوس تک موي چې د فوجي قابلیت یې نو په سعودي عرب باندې پس مکه باندې سره حمله وشو یا سپریتو شو یا څه نه کې بدا بالکل هیڅ په پکې اخلي. پاکستان بل خپل مفادات او دفاع کوي او سعودي عرب د پاکستان مفاد کوي.
او د دې ستاسو ریجنل یا سیمه ایز امپلیکیشنز یې اثرات
کله زما خیال باندې دغه سره ایران سره به سنس د دې خبره تشویش بوي. واغه زما په خیال باندې ایران په دې باندې پوهېږي چې د پاکستان سره سم مجبورې دي او هغه دې حد ته نه دي چې یعنی د سعودي عرب د سرحداتو نه بار د ایران مفاداتو ته به نقصان ورسي کوي هغه په شام کې دی او هغه په یمن کې دی نو دا خو پاکستان ویلي دي چې دا د سعودي عرب د سرحد نه بار نه استعمالي د فوج سره لخر ایراني سفیر سره ملاقات هم کړی نو هغه چې زموږ خلای ته د اطمینان ورکړي چې د ایران باندې به د منفي اثرات نه
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اوریدونکو د پاکستان لخوا سعودي عرب ته د پوزیانو لیګلو خبره د دې هواد سېنات په غونډه کې راپورته شوې ده پرون د غونډې پر مهال د پیپلز کون سېنټر فرحت الله بابر پر حکومت ټینګار وکړ چې باید د پواست لیګلو په اړه پوره وضاحت وشي خو حکومت وایي چې دغه عسكر به د سعودي عرب پوزیانو ته یوازې روزنه ورکوي تفصیل د مجید بابر ناور
د پاکستانی پوز لخوا هغه بیان چې سعودي عرب ته د روزنې او مشاورت په مخه نور سرتیری استوي د دغه هیواد په پارلیمان کې تاود بحثونه راپارولې دي تیر ورځ په سنټ کې د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سېنټر فرحت الله بابر په یو پام کوونکی یا توجه دلاو نوټس کې وویل چې په دې موضوع نور تفصیل پډاګه کیدل د ولس په ګټه دي او باید ایوان کې په دې اړه خبره وشي سنټ کې د وینا پر مهال خاغلی بابر زیاته کړه چې د آی ایس پی آر د خپور شوي بیان په تناظر کې دا خبره پډاګه ده چې دا پرمختګ د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د سعودي سفیر ترمنځ د ملاقات نه پس شوې ده او د دین مخکې د پوز مشر د سعودي عرب درې ودانۍ دوره هم په ډېره خاموشي سره کړې و په تیرو دوه میاشتو کې سعودي عرب ته د جنرال قمر جاوید باجوا د دویمه دوره و فرحت الله بابر وویل چې حکومتي وضاحت په دې معاملې کې ځکه ضروری ده چې د پوز په بیان کې د سرتیرو شمیره نه د ورکړل شوی چې څومره سرتیری به استول کیږي خو بل خو د پوز د پرونی بیان لمخه دا وخت په سعودي عرب کې شو خو یو زر پاکستانی پوځیان وار لمخه موجود دي خغلی بابر د سېنات غونډې ته زیاته کړي چې د سعودي عرب اتحادی یمن د خانه جنگي لامل سیاسي جنگ بایللې ده او د سعودي عرب لخوا بندیزونو او هوایی بمباري دغه مسله نور هم کړکې چنه کړي ده نو د دې لوجي دا یو ستونزمنه مسله ده او باید تفصيلي پډاګه شي فرحت الله بابر وویل چې په دې نګدو کې د بهرنو چارو د وزارت لخوا د یمن د حوثي یاغیانو غندنه کول او د هغوی لخوا په سعودي عرب راکټي بریدونه دغه هیواد سلامتي ته خطر بلل هغه سدي چې تر سرګندېږي چې پاکستان په دغه شخړه کې د سعودي عرب تر شا ولاړ دی فرحت الله بابر غوښتنه وکړه چې دا په ډاګه کېدل ډیر ضروری دي چې د پوز استولو پریکړه چا کړی ده د فرحت الله بابر په خبرو د سېنات چیرمن میار زاربانی د دفاع وزیر خورم دستګیر ته امر وکړ چې ایوان ته د حاضر شي او د دې پښتنو جواب دی ووایي خو خاغلی دستګیر پاکستانی ټلویزیونونو ته ویل دي چې دا سرتیری سعودي عرب ته د روزنې او مشاورت لپاره استول کیږي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لندو صفو 2013 14513 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي
اوریدونکو امریکا غواړي پاکستان د هغه هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې پکې د ترهګرو د مالی مرستا کوونکو هیوادونو سره نکېږي امریکا داسې اشاره ورکوي چې ګواکې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د مالی چارو د سار لیوې ادارې نه یې دغه غوښتنه کړې ده د ادارې غونډه راتلونکې اونۍ په پیرس کې کیږي بلخو پاکستان د دې اقدام په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او د ریز لري چې په دې اقدام سره به یې معیشت ته تاوان ورسیږي دا چې د دې اقدام به په راتلونکي کې پر پاکستان څه اثر وشي تفصیل د ملیحا میرزا د نور
په پاکستان کې د امریکا په هغه اقدام اندېښنې پیدا شوې دي چې داسې اشاره ورکړي ګواکې دغه هیواد د ترهګرۍ تمویلونکو په سار لیست کې ورګډول غواړي دا اندېښنې پس لاغې رامینځته شوې کله چې دا معلومه شوه چې امریکا د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د مالی چارو د سار یوې ادارې نه غوښتي چې پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې ورګډ کړي چې پکې د ترهګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو سار کیږي د زیارت په ورځ ناوخته د امریکا د بارنو چارو وزارت بیان دی هیدر ناورت هم دې طرف ته په اشاره کولول
دی انټرنیشنل کمیونټی هاز دیس سورت اف لانګ سټانډینګ ول کنسرن
نړیواله ټولنه د پاکستان حکومت په اړه د ډېری مودې راهیسې اندېښنې لري زمونږ په فکر دوی د تورو پیسو سپینولو مخنیوي د ترهګری خلاف او دغه شاند ورته حساسو مسلو په اړه په ګامونو پورته کولو کې نیمګړتیا ویلري
terrorism and other types of issues similar to that.
ناور 12 دغه کاری ډله باوري کوي چې د ترګری او غیر قانوني پیسو د سپینولو خلاف جدي ګامونه پورته کړل شي. د ناورټ په خبره د مالی چارو د سارې ادارې سره چې د دوی کمی خبرې شوې دي هغه لا نشي په ډاګه کولی. ټاکل شوی چې د مالی سار د ادارې غونډه راتلونکي هفته په پاریس کې وشي چې به پکې په دې موضوع بحث کیږي. په عین حال کې پاکستان ویلي د امریکا دغه اقدام اندېښمن کړی دی. د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې په 19 خبري غونډه کې ویل داسې اقدامات د پاکستان اقتصادي ودې ته نقصان رسوي. هم د دغو منفي اثراتو خبره په پیښور کې کارپو اعجاز خټک هم کوي او وایي کچرې داسې اوشول نو د پاکستان د اقتصاد لپاره به ښه نه وي.
داسې نه دي چې دا چیږي د وخت د دې سره یو خو به انټرنیشنل فاینانشل انسټیټیوشن پابندی نه لګي بالکاس نه کېږي د پاکستان کې فاینانشل تعلقو یا پیسې بنوي خو شرایط به نور سخت شي. مخکې 2 ځله سوچ کولو اوس به 10 ځله سوچ کوي معلومات به کوي بیا به پیسې دغه سي پاکستان ته سهایل ورکولو یا مختلف سپورټ کې ورکوي. د دې اثر به په بالغ کې کومې راځي هغه د یو پرایویټ کمپنی چې بزنسز یې انټرنیشنل دي آی به مل خپلې ویل شي. نو مسله دا ده چې پاکستان کې کوم اکنامک سچویشن دی اوس یې خو لږ خلک خپل ویل شي لږ روم شو او عمومي کمې مرالو پاکستان پیسې راکوي نو هغه
اعجاز خټک په خبره پاکستان دریز لري چې د طالبانو خلاف له خپل وس سره سم کاروایی کوي او که داسې مالی تکلیفونه راشي نو د دغو ډلو خلاف د جګړې قوت به خراب شي او ترهګري به سیوا شي. خو نړیواله ټولنه وایي چې له پاکستان سره ډېر امداد وشو خو د وسلوالو خلاف د خپل وس مطابق کار نه کوي. برتانیا، فرانس او جرمني د امریکا د دغه اقدام ملاتړي دي. بلخوا د رویټرز خبري اژانس یو رپورټ له مخې پاکستان کوشش کوي ځان په دغه فهرست کې لا شامل دو بچ کړي. هم روانونه پاکستان د ترګری خلاف قانون کې ترمیم وکړو او په جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن نومې ډلو باندې بندیزونه ولګول چې وار لمخه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي پلان لري چې په راتلونکو څو ورځو کې جلسې پیل کړي او لومړۍ جلسه به په کوټه کې کوي. منظور پښتین وایي دا وخت له ډېرو مشکلاتو سره مخ دی خو د ده په خبره همدا ستونزې دي چې د دوی قوت نور هم پیاوړی کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دا هم وایي ځینې غوښتنې منل شوي دي خو لا هم ډېرې پاتې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومن نور.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي پلان لري چې پر 15 نیټه په کوټه کې جلسه وکړي. منظور پښتین وایي د جلسې لپاره تیاری د عدم تشدد د اصولو پر اړه کې نیسي او په مختلفو سیمو ګرځي او د لړکې کمپاینونه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور وایي ځینې غوښتنې یې منل شوي خو لا هم ډېرې پاتې دي.
خو ګوره روان ورله تر اوسه ګرځي مرګونه وشول پښتانه مړه شول چا مړه کړل تفتیش ته وشي. دغه تفتیش لا تر اوسه پر څه کمیټې نه ده جوړه شوې او بل خبره مونږ کوم دا به درک شوي کسانو کړي و هغه په حق باندې مونږ خبره روانې او څنګه څه ریزلت هم را روان دی. کوم چې دا ماین صفه کولو کار په هغه باندې هم نتیجې روانې دي او ځای پر ځای هغه ماین صفه کول شروع شوي دي. او چې کوم د موضوع خبره و هغه هم اعلانونه وشول او چې کومه خبره د کرفیو د تشدد ده د وزیرستان پر خو دا خبره چې دا سم روانه ده خو هلته اوس خبرونه راځي چې اورګزای ایجنسی کې بیا کرفیو او لګیدل ده.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 10 په اسلام آباد کې خپل درنا تر هغو وروسته ختمه کړه چې دوی په خبره حکومت ورته په لیکلې بڼه ورکړل چې غوښتنې به یې ومنل شي. دوی غوښتنه کوله چې په کراچۍ کې د نقیب مسجد په قتل تورن پولیس افسر راو انوار دی ونیول شي، فاټا دی له ماینونو پاک کړل شي، لا درک کسان دی عدالت ته حاضر کړل شي، په فاټا کې دی پر پوستو د خلکو زورول او کرفیو لګول بند کړل شي او د ماورا عدالت وجنو په اړه دی عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشره سمرین خان وزیر وضاحت ورنه کړ خو دومره یو ویل چې ځینې خلک اوس د دوی پر ضد سازشونه کوي.
اوس په مشره او په کشر کې ډیر غټ یو د نظریاتي فرق راغلی دی. هغه کشر دوره گزاره وس نه شي کولای، هغه یو اوس بدلون غواړي او شبدلون غواړي، هغه امن غواړي. نو په دې کې د صبر ډیر زیات ضرورت. تاسو وکسینه نم جرګه روانه ده پټان کې، هغه کې د مش گرفتاری خبره کیږي دا چې کوم علاقانی دا زموږ خلاف اخته نو پدې کې به صبر ډیر زیات ضرورت دی. موږ به په جذبات باندې نه کوو، موږ د مشرانو ته به عزت ورکو، پوهاو به کنه چې دا موږ ته پر څوره اهمیت لري.
خوردی غورځنګ یو بل مشر علمزی مسید بیا له دې سره اتفاق نه کوي او وایي ټول پښتانه مشران او ځوانان له دوی سره ولاړ دي. نوموړی وایي د پر امن احتجاج کولو پرته له دوی سره بل لار نشته.
او زه پر امید د خپل قوم نه یو او د خپل ځوانانو نه یو چې ان شاء الله موږ به کاوز د غره پورته کوو نو ستونزې به ختم کیږي. او کاوز نه کو پورته کله چې ډېر تیر کونه هم چک شي په وخت وخت او نور هغه د ریزلت نه راوځي. خو دا د تاریخ چې تیمه ده دغه به موږ کمونه د غسل جاري ساتو، د شعور به د غسل جاری ساتو او اواز به د غره موږ پورته کوو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مسعود ځوانانو درې کاله مخکې هغه وخت جوړ کړ چې کله دوی خپل سیمې ته لکډوالۍ ورستانه شول نو هلته کې پرې په ځمکه خښ شوي بمونه چاودېدل پیل شول. د دې غورځنګ یو جوړونکی علمزی مسید وایي دغه ماینونه د جنگ دوران په ځمکه کې خښ کړل شوي وو او دوی له دې پرده د غږ راپورته کړ چې بیا ورسره هغه ځوانان اهم ملګري شول چې په قبایلي سیمو کې یې د لادرکه کسانو فاټا اصلاحاتو او نورو غوښتنو لپاره کمپاینونه کول.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ته د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت تلال چودری پرون د سنت په غونډه کې وویل چې د تحریک طالبان پاکستان نیول شوی ویان احسان الله احسان تبا معافي نه ورکول کیږي. احسان الله احسان په پاکستان کې د یو شمیر ترګرو حملو چې پکې د 2014 کال په پېښور آرمی پبلک سکول برید هم شامل وو سیمواري منلې. کله چې په داسې رپورټونه خپاره شول چې خی حکومت احسان الله احسان ته معافي ورکړي نو د دې پر ضد د پېښور آرمی پبلک سکول په حمله کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو په پېښور هایکورټ کې مقدمه وکړه. د دې مقدمې وکیل فضل خان ایډوکیټ وو چې خپل هم زوی په برید کې وژل شوی وو. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د فضل خان ایډوکیټ سره خبرې کړې دي.
حکومت نخکاری چې په موجوده سیاسي حالاتو کې چې حکومت په دې پوزیشن کې دی او کنا، ځکه چې تاسو ته پته وي چې احسان الله احسان د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت په ډایرکټ دغه کې نه دی او د پاکستان د فوج یا امنیتی ادارې چې دي د هغې په ولکه کې.
نو تاسو وایئ چې د مرکزي حکومت به چونکې د هغه فوج او امنیتی ادارې خوند پاکستان د حکومت لاندې راځي او دا د حکومت مملکت یعنی د داخله چارو مملکت وزیر دی او حکومت لخوا ځکه د یو پالیسي بیان په سینټ کې ورکوي، نو ستاسو په خیال باندې په دې به عمل ونه شي هغه امنیتي ادارې به؟
زه داسې نه وینم چې د پاکستان کوم حکومت دی فوج نه زیات طاقتور دی، ځکه چې کوم په موجوده حالاتو کې کوم سچویشن دی د پاکستان. مونږ په پېښور های کورټ کې کوم پټیشن ما کړی دی هغه کې ما د وفاقي حکومت سره سره هغه ادارې هم فریقین جوړ کړی دي چې د چا په ولکه کې دا دی. خو د هغې طرف نه او د وفاقي حکومت طرف نه اوسه پورې په دې بابت کې سم مثبت جواب نه دی راغلی. نو کدی دغه شی غنی یا وفاقي حکومت نو په کار شي زم په خبر های کورټ کمریټ پټیشن دی هغه کې دې جواب داخل کړي. متاثر شوی فیملیز په تور زمو خو به دا خواهش خو دې دوه کې دا سی وشي، خو کې دې شي دا د سپاز سیاسي بیانات هم کې دې شي او په حقیقت دا وشي دا ډېره خبره وي.
یعنی تاسو په حقیقت کې څنګه غواړئ په څه کانه کېږي تاسو؟
بالکل دا څه کار مونږ خو دې پهله ورځ نه د حکومت نه دغه مطالبه کړی و چې د دې آرمی پبلک سکول په واقع دی یو جوډیشل کمیشن آزاد جوړ کړی کوم چې د دې پلټنې وکړي چې دغه واقع کې سو ککړو هغه خلک چې تا ډایرکټلی براه راست د دې ذمہداري قبول کړی و او هغه خلک چې کوم ان ډایرک یا خو فسیلیټیټر وو یا هغه ادارې د چا د ذمہواري جوړی دا چې دغه ماشومانو حفاظت یقیني جوړ کړی وو او کو هغه سنه اهلی دا یا هغه خپل کار پورا سرته نه رسولې نو هغه ټول ته د سزا مونږه مطالبه کړې و او مونږ اوسم دغه مطالبه زموږ قائم ده او مونږ بغواړو د حکومت پاکستان نه چې د سیدي وشي. خو چې دا درې کال او تقریبا درې میاشتې کې دی ولادي دغه کې اوسه پوری انصاف و نشو نو مونږ مجبور شو چې مونږ بار بار د عدالت دروازې ټکو او د نه انصاف غواړو.
کپی خوره ککابلې دلالای لالای دلالای
زنغما یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زما د سپین چبین کاله دلالای لالای دلالای
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر نږدې سلور نیمه بجې کیدونکو دی لړ خبرونه د اسرار عالم مومن ناور.
د لاهور ترګرې مخنیوي عدالت د زینب په قتل کیس کې مرکزی ملزم عمران علی ته څلور وارې د مرګ سزا ورکولو پریکړه اعلان کړه. دا خبره نن په لاهور کې حکومتي وکیل د شم قادر خبري اعلان وکړه. یاد وی چې د جنوري په نهمه د پنجاب په قصور خار کې د یادی وکلنې ماشومې زینب انصاری مړې وموندل شو. له دې وروسته پولیسو د عمران علی په نوم یو کس له زینب سره د جنسي تیری او وژنې په تور گرفتار کړو. پاکستانی سینیټر د دې هواد د دفاع وزیر خورم دستگیر خان سعودي عرب ته د پاکستاني فوجانو د استولو په معاملې د وضاحت لپاره ورغوښتي. خورم د پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر د سینیټ غونډې ته په وینا کې وویل چې د پاکستان فوج اعلان کړی چې سعودي ته به فوج لیږل کیږي. په دغه خبره لا هم پر دې اړه څه قسمه معلومات مخې ته نه دی راغلي چې دغه فوجان د څه هدف لپاره سعودي ته لیږل کیږي. د پښتونخوا ژغورنې غورځنګ مشر وایي د لانګ مارچ نه وروسته حکومت لا هم د دوی ځینې غوښتنې نه دي منلي. منظور پښتین تېره ورځ مشالې ته وویل چې د وطن کارډ ختمول د ځینو له درک کسانو خوشي کېدل جنوبي وزیرستان له ماینونو پاکولو کار تېزېدل هغه غوښتنې دي چې حکومت له ژمنې سره سم پرې کار پیل کړی. خو په قبایلي سیمو کې د کرفیو لګولو تر څنګ یو شمېر نورې غوښتنې لا هم نه دي منل شوې. د برتانیا وزیر اعظم تریسا می په اروپایي اتحاد کې د برتانیا پر غړیتوب په دویم وار د انتخاباتو تر سره کولو امکان رد کړي. مینند میونخ امنیتي کانفرنس ته ویل چې 2018 کال د جون میاشت کې د انتخاباتو له نتیجو نشي پښا کېدی. او د جنوبي کوریا په پیانگچانګ کې د ژمي اولمپیک لوبې روانې دي چې پکې پرون پر واورې د ځغل یا سکینګ په فری سټایل لوبه کې د بیلاروس لوبغاړي د سرو زرو مډال وګټلو.
او اوس هم د کورنۍ ورسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخې درته زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د پولیسو لخوا د نقیب الله مسعود وژنې وروسته چې په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د ماورای عدالت وژنو په اړه کم بحثونه پیل شوي. د پاکستان ډان ورسپانې د نن اداریه هم په دې اړه لیکلي چې عنوان دی ماورای عدالت قتلونه. ورسپانه د تیرې ورځې د خپل یو تحقیقاتي رپورټ حواله ورکوي چې د نقیب مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افیسر راو انور په اړه دی. اداریه وایي چې رپورټ د راو انور او د ملګرو هغه جرمونه قتلونه او تښتونې په ډاګه کړي چې ټول ولسی ولړځولې. ډان وای باید نور د پولیسو تر قانون بالاتر کړنی ختم شي. خو ادارې وای رښتیا خبره ده چې په دې لړ کې هغه وخت ځکه ډیر نسی کېدلای چې د دغې سي جرمونو په کولو کې سیاسي او امنیتی ادارې له پولیسو سره ملګری وي. ورسپانه وای چې د نقیب مسعود وژنه یوازینې پیښه نه ده، بلکې که د راو انور په اړه مکمل تحقیقات وسی نو یقیني خبره ده چې نور به هم ډیر لړزونکي ثبوتونه مخې ته راسي. بلخوا د نېشنل ورسپانې بیا د فوج د هغه اعلان په اړه لیکلي چې ویلي وو په فاټا کې د وطن کارت ختمولو امر کړی. ادارې وای چې وطن کارت د پاکستان د آئین 15 ماده خلاف عمل دی. دا شک هر شهري ته په آزاد پښه د ګرځېدو بنیادی حق ورکوي. د نېشن وای چې دا په اسلام آباد کې د پښتون لانګ مارچ یا درنورکونکو یو غوښتنه وه چې د پرکول لپاره د پاکستان فوج مشر ډیر پر وخت ګام واخیست. ادارې وایي چې که څه هم د فوج ویان داوه کوي چې د وطن کارت مقصد خلکو ته معاوضه ورکول دي، خو د ورسپانې په وینا هغه دا ونه منله چې د دې کار له وجې د خلکو په تګ راتګ کې رکاوټ یا خنډ هم پیدا شوی دی. ورسپانه وایي دغه سیګامونه په خلکو کې د ریاست او ادارو خلاف نفرت پیدا کوي. خو د نېشن وایي چې د فوج د مشر جنرال باجوا دا ګام د ستاینې وړ دی، خو باید نوموړی له دې سره سره په اسلام آباد کې له درنورکونکو سره شبې نورې ژمنې هم پوره کړي چې په کې یوه هم د لادرکه کسانو ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز خبری ایجنسی د امریکا لخوا پاکستان د ترهګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو په فهرست کې د شاملولو او ګارډین ورسپانې د پاکستان لخوا د افغانستان سره په پوله د ازغن تار غزول په موضوع راپورونه خبره کړی دي. د دوانو مقالو مهمه برخه د شاهین بنیری ناور
رائټرز خبری ایجنس لیکي امریکا او اروپאי اتحادیانی د مالی بدونوانو پر ضد نړیوال ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس ته ویلي چې پاکستان د ترهګرو سره د مالی مرسته کوونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کی. د ټاسک فورس غونډه بار روانه ونه په پیرس کې کیږي. دا اقدام دغه ستراتیژي برخه ده چې لمخه امریکا په پاکستان د وسلوالو ډلو سره د اړیکو پرې کولو لپاره فشار اچوي. پاکستان دغه تورونه رد کړی دي. خبری ایجنس تا بینکرانو او چارواکو ویلي کې چېرې د پاکستان نوم د ترهګرو د مرستیالو هیوادونو په فهرست کې شامل شي نو اقتصاد به ډیر اغیزمن شي. د اقتصادي چارو یو پوه رویټرز ته ویلي کې پاکستان په دغه فهرست کې شامل شي نو بیا به ورسره نړیوالې اقتصادي ادارې کاروبارونه پر مخ نشي وړلې. پاکستان تیرو ونې د ترهګرۍ پر ضد په یو قانون کې بدلون راوس چې لمخې حکومت د حافظ سعید په مشرۍ د ځینو سازمانونو پر ضد بندیزونه عملي کړي دي او اساسي ورلا په خپل کنټرول کې اخستې دي. واشنگټن حافظ سعید د هند په ممبئی کې په ترهګرو بریدونو تورن ګرځولې دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي پاکستان د امریکا ولسمشر ټرمپ ته ویلي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ په پوله د ازغن تار لګولو په کار کې ورسره مالی مرسته وکړي. د پاکستان د قومي سلامتۍ سلاکار ناصر جنجوا ورځپاڼې ته ویلي په 1300 میله اوږده پوله د ازغن تار لګولو سره به د وسلوالو د تګ راتګ او ترهګرۍ مخه ونیول شي. جنجو زیاته کړې پاکستان غواړي چې ولسمشر ټرمپ د دغه کار لپاره مالی مرسته وکړي. د ازغن تار په غزولو به 1522 میلیون ډالر خرڅ راځي. یو پوځي چارواکي ګارډین ته ویلي پاکستان لور ته په پوله به 1,116 پوستې او 1,430 قلې جوړولې شي. پوځي چارواکي وایي پلان لري چې د ازغن تار غزولو کار تر 2019 کال پای ته ورسوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د خوست قومي مشرانو مدني فعالان وای په علم او پوهه سمبال ځوانان کولای شي په افغانستان کې روان اوږد سیاسي او امنیتي کړکیچ ته د پایټ کې کېږي. دغه مشران چې د هیواد په مسایلو کې د ځوانانو د رول په باب په یو غونډه کې راټول شي وو دا ټینګار یې هم وکړ چې دوی به د هیواد په کچه د ټولو قانونو د ځوانانو د یووالي او د موجودو ستونزو د ختمولو لپاره کار وکړي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل نور.
د خوست او شمیر قومي مخور او مدني فعالان وایي چې ملي ګټو تجمن او په علم سمبال ځوانان کولای شي په هیواد کې شته سیاسي او امنیتي کړکیچ پای ته ورسوي. دوی چې د جمعې په ورځ په خوست کې د هیواد پر روانو مسایلو کې د ځوانانو د ونډې په باب جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې. د هیواد په کچه د ځوانانو د پیوستون او یووالي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د خوست یو تن قومي مشر حکیم وری وویل چې
ځوانان دي چې وطن ته حرکت ورکوي، وطن به جوړ وی، دوی به تعلیم وکړي، اتفاق وکړي او ټول په ولو سي په وې اتحاد شي. د دې پر اچ دوی په انده کې د وطن د جوړول د پوره خا جوګاوي. دا ځوانون کچیر دا سو کې چې دوی مبارزه وکړي د صلح د پوره امکان لري چې دا مشکل دوی حل کړي.
د حاجی جنت پنوم یو بل تن قومي مشر وای چې د ستونزو د ختمولو لپاره د ځوانانو او مشرانو ترمنځ همغږي توپ مهم دی.
دا ځوانون چې د کومې مشرونو په شو کې وي او مشرون کامیاب چې مشرون په شو کې ځوانون کامیاب دا د لوی پکتیا ته ځغیږي. یو لوی پکتیا نه به ان شاء الله په اوپی د کنا مرکزی حکومت کو بل تر رسیږي.
د خوست یو تن ملي سوداګر حاجی جمال ویل د هر ورځ په تیرې دو سره د ځوانانو رول ډیریږي خو ځوانان بیا خپل رول هغه مهال په خړول سر تر رسولای شي چې په پوهنه او ملي روحیه سمبال وي.
دا چې ځوانون مسولیتین از یوتیږي هغه ځون باید دغه مخ ته روشي چې استعداد ولري. دغه ځوانونه پورا دغه ملک پورا د خوري پورا یو څه باید تایید وکړی شي. دولته په ملک کې ډیره داسې خود سرانه عملی نم روندي خو شاید چې د ملک د نجات وي.
د ځوانانو د انسجام لپاره د نورو بنسټونو ترڅنګ د جهاد او مقاومت د ارزښتونو د ساتنې په نوم دفتر هم پلان لري. د یاد دفتر مشر مبارک تڼۍ وایي دوی تکل لري چې د هیواد په کچه د ټولو میشتو ملیتونو او قومونو ځوانان سره یو لاس کړي.
مونږ کوشش کوي چې مثال کې د افغانستان ځوانان کا تاجک تا کہ اس وقت ہے داس رئیسی کی کیمے ننگری تا کہ جدی پ دولت کلاری حکومت سسٹم کلاری می د سلخ لیاری کوشش کی د دولت لیاری کوشش کی د دولت سره مونږ انکاری دولت زمون سره انکار دی.
د چارو کتون کہ محمد جلال حق زدران هم وای کچیر زوران هیواد جوړونه ته صادق شمن کولری او په متحدانه ډول د هدف لپاره کارو کی نو کولای شي په افغانستان کې مثبت بدلون رامهسته کی او په د هیواد کې شتستونزو ته د پای ټکی کیږي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو اوس هم راځو 19 خبراونې ټولنې او سختري زیتا د دې اونې په خبراونو د دې لړۍ په روانه برخه کې په پاکستانی پوهنتونونو کې سختري زیتا کتنه شوې ده. د پروګرام جوړونکې زموږ همکار احمد شاه اعظمي دی.
ټولنا او سختریزی د مشال رادیو پر روان خبرونه ټولنا او سختریزی کې موز احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د شونځیو په تعلیمي نصاب کې د سختریز مواد په اړه بحث واوریدي. په پاکستان کې سختریزی له بیلابیلو لارو وده کړې او بیلابیلو پیژو د دې پدیدې په عام کولو کې رول لوبولې دي. ټولنه او سختریزی روان خبرونه کې په پاکستاني پوهنتونونو کې پر سختریزی بحث وې دي چې هلته تر کومه حده سختریزی موجوده ده، لامل یې څه دی او دې پدیدې ته څه ډول د پای ټکی ایښودل کېدای شي. د پاکستان د لورز د کرو د کمیسون د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې 1/3 حکومتي او غیر حکومتي راجستره پوهنتونونه شته. دا پوهنتونونه یو شمیر ساينسي، ټولنیز، تخنیکی او فنی څانګې لري چې زده کوونکو ته د بیچلر، ماستر او پی ایچ ډی ډیګراني ورکوي. په پېښور پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر ناصر جمال خټک وایي چې په پاکستان کې ټولنه سختریز سوچ لري او د پوهنتون ښوونکي او زده کوونکي هم د دې ټولنې برخه دي. خود نوموړي په خبره په پوهنتونونو کې سختریزي ها وخت زیاته وده وکړه کله چې په 1980 ملسیزه کې د دې هیواد د پخوانی پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق لخوا په نصاب کې بدلون وسو.
پوهنتونونو کې هم استادان او طالب علمان هم دې معاشینه راځي چې کم د پوهنتونونو نه بهر دي، نو هغه هم راحت پورې په پوهنتونونو کې انتها پسند سوچ موجود دی چې سپوره په معاشه کې ده. د کال 1980 چې کومه لس کال دی په دې کې چرته طالبان کا خطا نو ما 1983 کې پاکستان سټڈی چې مطالعه پاکستان متوي دغه او اسلامیات کمپلسری کړل شو هر هغه ډیګری د پاره چې کم د بیچلرز والا کو سی بی بی اس چې سو کوي هغه به هم پاکستان سټڈی او اسلامیات وای چې کم انجینیرینګ کې هغه به وای چې کم بی اے یا بی سی کې یا بی اس کې هغه به هم وای په دې اسلامیات او په پاکستاني کې چې کوم تاریخ خېلې کیږي هغه په باره کې هم اکثر محققین چې دی اسړنې چې کوي هغه خیال دی چې دا تاریخ لږ بدل کړي شوی دی. سره پر بدل کړي شوی ځکه چې د پاکستانی ریاست چې کومه بیانیه ده چې هغه سره دا مطابقت خوري. د نو قومیت خبره مذهب سره وتړل شو.
په هنتونونو په ماتوګه د لورز د کړو ادارې وی چیرې چې د شوونی او روزنې ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو تحقیق یا څېړنه هم کیږي. خود ناصر جمال خټک په وینا په پاکستاني په هنتونونو کې څېړونکو محدودې څېړنې کوي او نس کولای چې هر موضوع او څېړي.
چې کله ریاستي سطح باندې داسې خبرې را مخ کې کړلې شي چې را پدې باندې به څېړنه نکړي ځکه چې دا خبرې چې دی هغه د نېشنل انټرس خلاف کې دی شي یا د دې خلاف کې دی شي دا خلاف کې دی شي د سړنا چې کوم وی یا د علم چې وی د خو نه سمزبوي د خو نه سمزبوي په دې کې صرف یو اختیار دی
او هغه هم مونږه منلو ته تیار نه یو، بیا هم مونږه به کاونټر جوړ شي او غالبا جوړه به نشي رانه جوړه شوی، چې سترګې پټې کړي نو کاونټر دا خیالي چې پیشو لاړه، پیشو خو مملته کیږي خو کاونټر ته به نه ښکاري. نو دا د انتها پسندۍ یو بل ډول دی.
په پوهنتون کې له ښوونځیو برعکس ښوونکي یوازې ښوونه نه ورکوي، بلکې زده کوونکي په خپله د کتابونو او لیکچرونو په اړه خپله تنقیدي رای ورکولای سي او پوښتنې راپورته کولای سي. خو د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکي ډاکټر پرویز هود بای وای چې دلته حالت بل ډول دی.
عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر جدید تعلیم دی جائے
په عامه توګه دا فکر کېږي چې کچيري اس د کونکو ته پرمختللي تعلیم ورکړ سينو د سخت درزي یا ترګري احساسات نه راپورته کېږي، خو په پاکستان کې دا خبره تر ډیره حدا غلطه ثابته شوې ده. موږ دا لیدلی چې دلته لوی لوی اداري او پوهنتونو نسته، خو هلته شوونکی دا ډول ذهن پیدا کوي چې د کونکو د سخت درزي پر لار رواني شي. زه پر دې خبره نه حیرانېږم، ځکه په پوهنتونونو کې چې څه ډول ماحول دی او هلته چې څه ډول ښوونکي ګمارل سوي دي، نو دا فطري خبره ده چې هلته سخت دریځ فکر ډیره وده کړې ده. د بیلګې په توګه ځینې داسې پوهنتونونه دي چې د تبلیغ لپاره خلک وروستل کېږي او پر تور جادو او پیرانو تبصرې او سیمینارونه کېږي.
په پاکستان کې په بیلابیل وختونو کې په پوهنتونونو کې ځینې داسې پیښې رامنځته شوي چې د سخت دریځي یا تشدد څرک ورڅخه تر سترګو کیږي. په دې کې یوه مشهوره پیښه د 2018 کال د اپریل میاشتې د 13 نیټې ده، کله چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې بلوګرو یو زده کوونکی مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور وواژه، خو د پولیسو په لټون بیا وروسته په ډاګه کړه چې مشال مذهب ته سپکاوي نه و کړی، بلکې د یو سازش له مخې وژل شوی وو. بل پلو د همدې کال په سپتمبر میاشت کې په کوټه کې د آی ټی پوهنتون یو ښوونکی مشتاق احمد له انصارو شریعه سخت دریز ډلې سره د تړاو او په کراچي کې د یو سیاسي ګوند د یو غړي د وژنې په تور ونیول شو. په 2012 کال کې په همدې پوهنتون کې د طارق احمد کاکړ په نامه یو ښوونکی هغه وخت د پوهنتون او بیا وروسته د پاکستان پرېښودلو ته اړ شو، کله چې زده کوونکو مذهب ته په سپکاوي تورن کړ. په پاکستان کې د کورټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عارش الله خان وایي چې په پاکستان کې نه یوازې په مدرسو کې سخت دریځ فکر موجود دی، بلکې په پوهنتونونو هم نه دی ورڅخه خلاص. نوموړی د خپلې یوې څېړنې پایلې را سره شریکوي.
چې موږ کله د یونیورسټي یا پاکستان کې کوم د پوهنتونونو د دې طالبانو او د مدرسې د طالبانو ترمنځ ډایالوګ وکړو، نو موږ ته پکې یو دا خبره ښکاره شوه چې زموږ عام پوهنتونونه چې دي په پاکستان کې، نو د دې چې کوم طالب علمان دي نو هغه هم دومره زیات براډ مائنډډ یا آزاد سوچ هغه هم نه لري. په کار دادا چې سړی ویسټ کې وګوري چې لکه د پوهنتونونو طالب علمان چې دي هغه سوچ ډیر آزاد وي، کوم ته چې هغه کریټیکل تھنکینګ وي، هغه کې کریټیکل تھنکینګ وي، هغه یو مسله یا یو ایشو مثبت اړخ منفي اړخ دواړه د کتو یو صلاحیت لري. نو دا ماته لګونتې په پاکستاني هغه پوهنتونونو د طالب علمانو کې دا شی ماته لګونتې کم ښکاره شو. په دې اړه سناسه کار کولو گنجائش ته په پاکستان کې
د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ورسپانې د راپور سره سم په خیبر پښتونخوا کې پولیس او امنیتي ادارو له 2014 کال څخه د 2013 کال تر جنوري میاشتې پورې څه باندې 14500 وسلوال نیولې دي چې دو اویای له پوهنتونونو فارغ شوي دي. دا چې په پوهنتونونو کې پر روانه سخت دریځي کې څوک ونډه لري، د باچا خان پوهنتون 400 یو ښوونکی ډاکټر عبدالشکور لزده کوونکو او ښوونکو زیات ریاست ته ګوته نیسي.
شاګرد د ډېر سيزونو سره مخ دی او کنفیوز دی من سبا، او په سوشل میډیا او چې ګورنمنت چې میډیا راغه او بیا درو او رښتیا او پته دي چې څه روانه ده، هغه باید چې صحیح لار راغته خو دې شي پوسټاد زما په خیر زموري لګ ډیره ده. زه په پوهنتون کې استاد یم، زه یو انډیویډوال یم، که ته سټیټ یا ریاست یا د ریاست یو پاورفل یا تاسو پورې ادارا نه غواړي چې دا سوچ بدل شي، ما بیا ما ته ډیر زیاته ګران وي. ما خیالدارې کوم چې دا چینج راوستلو سيزونه دی یا کایان یا زمالات کې باید نشته، هغه ته زما اکسس نشته. خو زه په مزه مزه په مزه مزه دا نریټیو چې جوړ شوی دی انتها پسندۍ یو بیانیه یو کیسه جوړه ده، دې کیسې پر ضد یو کاونټر نریټیو راوړل دي، زما یو رول یو کردار دی خپل دی باید آزاد کړم او دا دومره نه کیږي.
بلخه د مردان د عبد الله خان په هنتون په خواني شوون کې ضیا الله همدرد سیاسي او مذهبي ګوندونه د سختدريزي مسول غني چې د زدکونکو سازمانونو ته د سختدريزي درس ورکوي.
طالب علم په خپل دومره کشوروار نه سمره چې د استاد د دې په هنتون انتظامیا او د دې طالب علم یا د سیاسي کارکون د متعلقه چې کوم ګوند نه هغه شامل دي لکه تاسو خیال کړی په دې کې تیر ځل چې کله پنجاب په هنتون کې پری هاوس وا او ته موږ د کمپرستا طالب علمانو او ساته پروګرام جوړ کړو او پاری باندې د یو مجدي سیاسي ګوند مشر نه پوښتنه وکړې شو په ټلویزیون باندې نغور کې جواب پیو چې کوم دی کې ګډاګان یې ویل تک خو به تشدد وي چې کله په مرکزی لیول باندې دا قسم مشران دي او هغه خپل مشرانو ته دا خوده چې کتابو چرتاټنو نه دي دا چې د اسلام خلاف دي او ورته پرانی شي د پروګرام به له خرابه وي چې کله دا لیول دا قسم ذهنیتي دا قسم منټلټي او د دې د برن سر پرستی کې مې ته په خیال باندې دا تشدد وي او کدي کې ډېر کم علاقه کې دې کې د څار سمان نور خلګیات کو د استاد او د انتظامی او د سیاسي ګوندونو دا غوښته پالیسي نه راوخلي د نور ریاستي پالیسي نه چې دا پکې موږ شامل وکړو نو د طالب علم د چکم سړی کو تشدد کی یا د ډنډر اخی او هغه باندې بل طالب علم په سر وهي نو د خپل پای کې دومره دغه تربیت نشي د طالب علم او د چفسنګ استعمالي نو د استعمالي
د لاهور په پنجاب پونتون کې د 2018 کال په مارچ میاشت کې د پښتنو زدکونکو او جماعت اسلامي ګوند زدکونکو سازمان اسلامي جمعیت طلبه ترمنز هغه وخت او ترخوالي رامست سو کله چې ل راپورونو سره سم پښتنو زدکونکو د پښتنو د کلتوري ورځ لمانځلو په مناسبت هلته کلتوري نندارتون جوړ کړی وو او اترنو نه کوله چې د اسلامي جمعیت طلبه غړو برت پر وکړي. په دې پیښه کې ګڼ زدکونکو جوبل سول. لهغه ورسته د 2013 کال په جنوري میاشت کې یو ځل بیا په همدغه پونتون کې د اسلامي جمعیت طلبه او پښتنو او بلوڅ زکونکو ترمنځ لانجه وسوه چې بیا ورسته تاوتریخوالي رامنځته سو او پلسګونه زکونکو یې جوړ بلسول. د پېښور پونتون شوونکی ډاکټر ناصر جمال خټک وایي چې پونتونونه د ګڼو سیمو او کلتورونو مشترک مرکزونه وي چیرې چې زکونکو پر درس سربیر غیر نصابي هلې ځلې هم کوي.
پښتونخوا کې یو استاني دي چې هغه کې د وزیرستان خلک هم شته د چترال خلک هم شته د پېښور مختلف ځینونو خلک راغلي وي. دا سه د پښتونخوا نه بهر نور پونتونه نه پېټ مختلف او کلتورونو نه خلک راغلي وي. نو هغه خپل هغه کلتور چې دی هغه خپل جامه چې دا هغه یو نیمه ورځ منزل غواړي چیرې په دې وطن کې چې د خپل کور لري په دې کې خپل ریواج دستور جامه نامه مطابق هم یو ورځ اون منزل. نو هغه چې کله هم د منزل کېږي نو د اسلامي جمعیت طلبه والا یا د نور سوچ مخکې هم دغه اوس ورسره نورم شامل شوی. هغه په دې باندې دا تر شروع کې چیرې دا خو دې مذهب خلاف ته او دلچسپ خبره دا ده لکه سور زم مخکې هم دغه شان سنتونو نو ماته پوسکو چیرې په سعودي عرب کې خو یو سو میاشتې مخکې سو افتو مخکې غالبا لایف کنسرت شو. نو البته کې خو میوزیک غالبا هغه شروع کو او مونږ لا په دې کې لګیو چیرې بند وې.
د ډاکټر ناصر خټک د خبري پتاید په پنجاب پونتون کې د پښتنو د تعلیمي پرمختګ غورځنګ مشر او یو زدکونکو عالمگیر خان وزیر وای چې سختدریز سازمانونه د بل کس یا تنظیم فکر یا وجود نزغمي چې لدې کبل تاو ترخوالي رامنځته کیږي.
دوی دا ته نه دي تیار چې دوی ته د سیکولر خلک یا د نور چې کوم لیبرل ټایپ خلک دي چې مثال کوم ایڈوانس کول غوړي نصاب ایڈوانس کول غوړي نو چې کوم ایکستریمست دي دا ځکه دوی نه دي تیار چې دا دوی ایگزیسټنس چې کوم دي په پونتون کې هغه ایکسپټ هغه چې کله هم دوی دغه غاورته جوړوي نو دوی د اسلام په نامه کله مختلف نمونه ورکوي د غداري کله ورتوي چې دا غدي انډیا ایجنټان دي کله ورتوي چې د ایران ایجنټان دي حالانکه دا هیڅ خبره نه وي. اغه سټوډنټ صرف په دغه د سوچ سره مسله وي دغه د فکر سره دغه د اکستریمیزم چې کوم دی دغه سره یې مسله وي د نور چې کوم لیبرل سټوډنټ دی یا د څه کوم پر سټوډنټ دی د دوی د سوچ سره چې کله اختلاف کوي نه د غداري سرټیفیکټ یا نور د څه غلطه پروپاګاندا سرټیفیکټ چې کوم دی هغه د اسلامي جمعیت طلبه یا نور چې کوم د مذهبي جماعتونه دي په پوهنتونونو کې هغه سرټیفیکټ د دوی سره وي چې د غداري قسم خلک سره دوی ورکوي.
پر پنجاب پونتون سربیره د پاکستان په یو شمیر نورو په هنتونونو کې هم د زغم د نشټوالي یا د بل فکر یا نظر ته د نه احترام لکبله وخت نا وخت د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا په خوانی صوبایي مشر او د دې ګوند یو مخکښ پروفیسور محمد ابراهیم وای چې سیاسي او مذهبي ګوندونه باید د خپل زدکونکو سازمانونو غړو ته د مقابل لوري د فکر او نظر د احترام درس ورکړي نه چې هغوی د تشدد او سختدریزي خواته وپاروي.
یو بل برداشت هم پکارده هم پکارده او دا یو بل رای او ریدل پکارده او پا دلیل بانده خبره کلو او پا دلیل بانده جواب ورکول پکارده که نکی گی نو غلطه دا او استادان به هم پایی او والدین به هم پایی او دا تنظیمون به هم دا کار که او کار با بیسمی گی انشاءالله.
د پاکستان په یو شمیر پوهنتونون کې له هغه وروسته سیاسي او مذهبي ګوندونو د خپلو زده کوونکو سازمانونه پرانیستل، کله چې په 1980 لسیزه کې د دې هیواد پخوانی پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق پر سټوډنټس یونین یا د زده کوونکو پر اتحادیو بندیز ولګاوه. سټوډنټ یونین به په یو پوهنتون کې د زده کوونکو یوه ګډه اتحادیه وه چې د هر فکر او نظریې زده کوونکو به یې مشرتابه د سیاسي یا مذهبي ګوندونو د مداخلت پرته په خپلو رایو ټاکل، او همدغې اتحادیه به په پوهنتون کې دننه او د باندې د زده کوونکو استازیتوب کاوه. پروفیسر محمد ابراهیم په پوهنتونونو کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د همدغه سټوډنټس یونین بحالي غوره حل ګڼي.
په دې الزاماتو باندې مسله نه حل کیږي. اوس هم کچرته محاصلین و تا و طالب علمان و تا دا حق ورکلی شی چه آغی پخپل وڈ و پخپل رای بان اخپل یونیانون و منتخب کی چه هر فکراشی او دا آغی دا مساله و دا کشالو دا حل دا پارا بهم موجود وی او نور مساله هم و نور مشکلات هم آغی به حل کهی او دا یو حل زما پا نظر ممکن حل ده.
پا پاکستانی پوهنتونون کی موجودان صاحب د څېړنې او نقد محدودیتونه د مذهبي ګوندونو مداخلت د ښوونکو محافظه‌کار فکر او ریاستي پالیسي هغه څه دي چې شنونکي په پوهنتونونو کې د سخت دریزي لامل ګڼي. ټولنه او سخت دریزي روان خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به تاسو واوري چې پاکستانی رسنۍ یا میډیا تر کومه حد د سخت دریزي په واده کې رول لوبوي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمی په مخه شکوم. خوشاله ژوند ولرئ.
بیغم جوندو وسوسه می نوا بیغم.
غم ژوندو وسوسه مینوا مینا چې نوان دیخنه مینوا